پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړیدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته روان شوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته روان شو. نن د جمهوریت ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په اتلسمه سرمشریزه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي، دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موساکله، سنګین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل:
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تحصیلات روان دي، کار پکې او دوه جایه مزاحمتونه وسوه، بیا نظامي عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نه کړ او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنې سره دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوې لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړې چې د دې کتنې لپاره د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ټرمپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیره میاشت د جیشل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستی ځل ترامپ او پوتین د 2013 کال په جولای کې د فنلینډ په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلي وو. پر دغې 2 ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد سوی وو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبې وویل دی لیواله دی چې پر دې مسالې به سبا چې نن کېږي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ راډیو نواب ریدل ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربې راوړي چې د غزنی د تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یې یو بل برج هم نړیدلی. د سیمې اوسیدونکي
دریواره ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه
د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله لري د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا له دې هیواد سره د F-15 ټیټل وته کوم معامله نه خرابوي. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خپرونه کې خپرېږي چې دا اونۍ پکې مدني فعال او ژورنالیست هیلې اسد میلمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخې مم دا اوس فیلن هم ولې لدی ستوندو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپل هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زه کړ زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وسی. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کلا ازادي رډیو نه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رډیو خبرونه د FM په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رډیو .com څخه چې موږ وی پانه د نوې ځا چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایز او نړیواله سطح پرمختګونه شوي دي. همدارنګه نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې دا دواړه موضوعات تعقیب کړیم، دا اوس سره له کابل سټډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، لومړی راته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه وایا. چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوه؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادی. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له خغلی غنی سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ولسمشری معنی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسي کې په بحثونه کې د ډیر زیات مهم دی، او دوی هیله لري چې دغه نقش موثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هیله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی هم درځو ویل چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني هڅه د سولې د پروسی یو برخه ګڼلې ده او د مهمه بللې دي.
د روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتن که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه با صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد و همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگوی صلح فراهم کند.
ان سپ 13 ونې د المان ټاکس شپګل ورسپانی یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د المان د بهرنۍ او دفاع وزارتونو یو غټ سند راخسته او چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی و چې المان آماده ده د خپل اړخونو لغښتونو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یوې ناستې کوربه به وي. المان دا بلدینه مخکې هم جرمني د افغانستان د سولې ترنامه لاندې دوه ناستې جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا د غهیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په خبره باندې چې خاغلی زلمی خلیلزاد 13 ورځ نا وخت له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ایز او نړیواله سطح باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. لدین یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغانستان له سولې د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمینې ته. په دې اړه دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ او سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمینې بشکک ته روان شوی دی. جمهوری ریاست وایي چې خاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر اتسنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استازو سره هم وګوري. که څه هم تر دې دمه ولسمشر معنی دغه ناستو ډیر جزئیات نه دی ورکړي چې ولسمشر باندې کومي کومي خبرې کوي اجنډا به څه وي. خو ویل کېږي داسې چې په دې ناستو کې به د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي، خبرې به پیوشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه، هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کېږي. دغه ناسته نن پیلېږي او سبا به هم دوام کوي. په دې ناسته کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسي مشران برخه اخلي. همداراز د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران به په دغه ناسته کې د ناظر غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسته به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه لنډ وایم، د شانګهای سازمان په 2001 کال کې د سیمایزو همکاري او د زیاتېدو د لپاره پرامنځته شو. 13 کال د دغه سازمان ناسته چې و د تاجکستان په دوشنبه کې جوړ شوی و. بلې انسب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه په دوو موضوع رپورټ راکوي. یو موضوع دا و چې د جمهور ریاست وایي د سولې په باسنو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بل موضوع دا و چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته روان شوی دی. تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږه غل ازادي رادیو نو ورې لای اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې ورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 13 ورځ ناوخته په همدی اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې له اوبو څخه د ګټه اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاریو یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمينه برابره شوې ده. د خبر پانې په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالۍ او تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې به ډیر ژر بشپړې شي. د دې وزارت وایان عبدالقادر مدفین آزادی رادیو ته ویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چارې نګدیاتیا په سلو کې بشپړې شي او د پایپ لاین ساختماني عملی چارې به هم ژر پیل شي. خاغلی مدفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خو د خو ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلي، د لارې مسیر تعین شوی، چاپیریالي مسایل څېړل شوی او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبرې روانې دي.
که دې کارونه د مهالویش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کیږي تر څو موږ وکولای شو هغه د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقه مندې ورته څنګه خلک چې دا به خپله د فزیکي توګه باندې د پایپ لاین وویني چې څنګه تیریږي د دې چارې به هم ژر پیل.
له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي و چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پوړاندې د بهرنۍ آثار او بای یو ډالر نه هوی افغاني شپته پولا، یو یورو نه هتی افغاني 50 پولا، یو انګلیسي پاوند سل افغاني، یو اماراتي درهم یو ش افغاني 550 پولا، زر هندۍ کلداري یو لسو دیر ش افغاني، زر پاکستاني کلداري 1500 یو دیر ش افغاني او زر ایراني تومان شپږ افغاني 15 پولا.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې دان قریب وړاندې لکړی ګواخه پشاشي. واشنگتن ګواخ کړی چې کا ترکیه له روسیې د هوایی مدافع پر مختلفو توغندیو د پیرولو پریکړه بدل نه کړي، انقره به د اف 15 د شنګی الوتکو پروګرام وباسي. فرشتې جلالزی د رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستي دي. سره په استودیو کې د فرشتې استودیو ته ستړي مشي تر ته وایي چې اردوغان د دغه موضوع په اړه څه ویلي. تازه
مننه صاحب، اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله مند دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسني وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره پر دې مسله مفصلي خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28مه او 29مه د دې میلادي میاشتې په 28مه او 29مه په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ترامپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایی دفاع د S-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-15 جنګي الوتکو په پروژه کې به له کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگټن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکوي؟
و د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیې دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل نکړي د ناټو له دغه پروګرام به وایستل شي. واشنگټن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې ساخت د میزایلو دفاعي سیستم S-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-15 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی سي. د روسیې حکومت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډیری مودې راهیسې د واشنگټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تیرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه فرشتي جلالزی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنگټن سره به بالاخره داسې وقناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنگټن د اف 15 در شنګي الوتکو له پروګرامه ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نوو عملیاتو د پایل خبره کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم د دې عملیاتو دپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کېږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډېر ضر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. له هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وای سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومت د لپاره زمينه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ول د ژر پیل کېدونکو عملیاتو د لپاره تدابیري جلسې پات رسیدلې دي او دم غړي پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې. نظامی شورا کې یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحه تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او سلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور واړه عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والی ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاه او نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. د قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنېږي.
کله په مینو باندې شیدانېږي، کله په مبارې باندې شیدانېږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټوله وسوله مچیز واکونو والته مشهدو ماشومان په مینو باندې والبتله
ونه خراب دي. د خلکو ژوند مزکی توري پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرد خرابه ده. وطنونه وچ دي، مزکی وچ دي، درختي وچ دي، دا شان ګرد سره وچ دي.
دمګړی د هلمند ګریشک نادالی او نوول وسلی د حکومت په ولکه کې د خو د بغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شول وسلی په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي. د واشیر ګرمسیر او مرجول وسلی یو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شوراوی حکومت داس پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي، اما کاملیات کوي نو کومې سیمې چې ولکېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس ته ول افغان ازادي راډیو ته ول خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزیته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دی وايي زما په نظر هغه شی عملیات دی په لار نه شي چولې. په دې خاطر چې دی په وار وار زموږ ته کوم د غشتنه کړی چې تاسو هم کاري وکړي د مرکزی حکومت څخه چې زموږ تشکیل و مشترکې همکاري را سره وکړي او موږ بخپل هم د مرکزی حکومت څخه د تشکیل غشتنه وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په غو اندازې چې د خلکو غوښتنه ده یا اراضي د پراخ تشکیل لپاره د شبایت پراخ تشکیل وشي نو دی عملیات هغه شرکم نشي کول.
ډیر وخت کې چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنوي چاپو او د بارنوي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودون لامل د لسګونو افغان سرتیرو د وجلو خبرونه ورکوي، خو حکومتي مسولین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلتا چارواکي د نو عملیاتو د پایل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالای سار د کلا یو برج په دی ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالای سار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سارونو څخه دی، شمیر نور برجونه هم نړیدلي. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالای سار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوې دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکړي.
زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړیدو، څو واري ونړیدو او سوري سوري ونړیدو،
درې واري ونړیدو، اول په اوله شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړیده. نن بیا په څلور شل دکې بیا ونړیده.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي و چې دا نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و. داسې ورته وویل چې دا برج نړیدلی ده، څه اقدام پکې وکړی؟ د دولت خو نه هیڅ اقدام نه داسې ویل.
یو بل کس چې د بالا حصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې ښکېدلی دی. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړیږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
دما نوم منشي نور محمد. ټول دغه کارونه سوي لکه دا اوس برج ښکاریږي، شاید دغه شی جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کوي د
پیاز موږ له حکومت څو واره پښتنه کوي. دا خو په یوازې دي چې موږ څوک دي مثبت ټکی وکي منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
په یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست.
دی وایي دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوي، خو کده دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخی ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوری او مرکز چې د غزنویانو د امپراتوری مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانون کې دا او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخل دی.
که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال وړ فساد څخه شکایت لري.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په زابل کې شهر څونه مرستې راغلي دي، مړو خلکو وړي دي، هیچا ته نه دي رسېدلي، نه کومکونه رسېدلي دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه. ځایونه د خلکو دا ډېر خاورې شوله چې اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو موساف هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه غور کړی ده، نه پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي د څوک یو واسه نه لري. نو موږ د مرکزی حکومت څخه دا غواړو چې موسسات د غزموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دوی سره مرسته وکړي. والسلام.
زه د لوګر نه
استادان حکومت چې د ماجرینو وزارت چې ډېر خبرې وشو کثار ما اورید چې ولا موږ د څه کړی دی د څه کړی شفافیت وشو ټول شفافیت کې نشته دی دروغ وای چل کوي ونه فیصد دې مصرف کړي په خپل عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړي او څوک د ایران نه چې راځي هغه څه کومک رښتیا کوي نه کونل څه کړي نه لوګر څه کړي نه بل څه کړي ټول دروغ وای سم خو یې آیات د تین چې دې بودیجه د دې شهید وګوري چې دا چاله په سیور کړی چې څنګه شورت هغه سره ټول دروغ وای او خپل په خپل قومونو په خپل دي خلکو باندې تقسیمای ماجرین صحیح څه کومک نه کړي دا هیله و چې ما تاسو ته نه ارغنو کو خدای په امان
عمران خبر کوم د میدان والداګونو د سید آباد ولسوالینه روزان دلته مخابراتي شبکه چې کوم د افغان په لور بلی د سحر راځي او لس بجې کټه کی ډېر موږ ستونزې سره مخ یو ځل تزر زمونږ د هغه مخ وړل شي نه ریبا کار کوي نه روشن کار کوي او دا افغان ویسین چې کوم دی د هغه سار سلور راځي او د غرمې نه مخکې بس لس بجې کټه کی وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
او سم ملالی بشیر په سټډیو کې دا یو اربیا تری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینی بشکیک ته رسیدلی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. په کونړ کې د نړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا سي.
خبرونه مو له ملالۍ بشیر نو اوریدل. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نو اوري که غواړي چې دا خبرونه او تفصیلی وګوري هر وخت کولای شي چې زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړي آزادۍ راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیز پروګرام ته راځو. دا وخت د مخکخو خزو پروګرام دی وړاندې کېدو لپاره چمتو دی. له هیلې اسد سره پکې خبرې شوې.
مخکخی خزی
سلامونه. زه فرشته غنی موتاسی ده مخکخو خزو خبرونی ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوي چې زیاتره خزی له لارې او کوڅور نیولې تر کاری د فاتر له خندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنکړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لستراوړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د خزو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګو نشو غورځولای. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتی سیاسي او اقتصادي وضع خنی وی خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوی چې توانیدلی د خلکو اساسي غوښتنې وغوړي او د هغوی رسا غاک پاتې شي. د دیونی د مخکخ خزې په خبرونه کې محمدني فعال هلي اسد ملمنه ده. نوموړي د خزو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ایزه کچه د میرمنو ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلي اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره ده. بهیر اسلګونه خزه تر پوخخ لاندې راوستي. دوی لدې لري خزو ته کاری فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولای شي په اداراتو کې د خزو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي رادیو سټوډیو ته راغلي.
ډیره مننه فرشته غنی لتا سیم چې زموږ د دې وړ وګړل مې چې دلته مو راوغښتم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لمړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونیک هلی وایم او هله د چی روغ جوړ او د صحت په جمو سمبالو سي.
ډیره مننه اغلی اسات. تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې کچېره پایل هم دې ځای وو خو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو لسولې اصلي اوسیدونکو ملتمه پیدا شوې ده. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي. کله چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمېر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمېر څو نجونې وو، او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول، یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته په لاړ شي، ځکه هلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله میندو پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسلوال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دې یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوال یې نښتې به کېدلې، مثلا ډار او ویره وه، دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي، مثلا امکانات نه وه، هغه څه چې یو ښوونکی باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د صرفنا ستونزه. دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼل، او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودل چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسو لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم، ځکه درته وایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوږیاڼو کې ډېرې ستونزې وي، که چیرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي، ځکه ځینې وختونه خپله میرمنی هم دی چې د نورو انجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خندونه جوړوي.
بالکل، هم دغه خبرې ته زرات لاله ما ول شي، زه تقریبا ما چې ډیر زیات مبارزه زما کورنۍ وکړه وخت سو زما شوم په دې باندې شاید نه پویدلم، هغه د زده کړې پر ځخت هم نه پویدلم. کله چې هلته وضعیت ډیر خراب شو او خپل کورنۍ مې ښه نه ګڼل، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف پورې ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر موږ وو په یو سنت کې، موږ لسم سنت ونه فرت للی وو. زموږ دغه د سنت تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سنت جوړ کړي، یا موږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړل شي تاسو لاړ شي یا بل ښوونځي ته لاړ شي، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوي چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بیرته راشي تر څو ستاسو دغه سنت تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي یو. خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي، دا سل په سلو زه تاییدومه. وګورئ، کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په رښتینې معنا وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یو مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باور یم چې غلور یو ځای ته رسیدلی شي، غلور خپل زده کړې په اسانۍ سره کولی شي، ځکه کورنۍ د یو چا ډیر لوی ملاتړی دي. او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسیږي، تاسو که ترې پوښتنه وکړئ، لومړنی څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید ښه یاد کړي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي او دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډیره شوې ده، یو څوک زړه ښه کړي چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشوم توپ کې انجونی ورکول کیږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي لمړی خدا شي هغه په کم عمر کې ودیږي زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. په دویم قدم کې دا شي کله چې هغه واده شي خپل خواخي خپل سرګنې زړه نه کوي چې هغه بیا خونځي ته لاړ شي هغه زده کړې تکمیل کړي. نو په خپل عام مور دلته د دوی لور د زده کړې خنډ شوه ام یو خواخي چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه.
السلام علیکم. دا زده راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو
علیکم سلام.
اغلی اسات سلام نن کې دې یو فری له یو غوږ وي تاسو نه شنه یا څنګه تاسو له تاسو څخه مزبل ولا کوم یاري کې ولا دا اغلی اسات مې پښتنه ته غدا تاسو خو نو څنګه ته په حال ځای ته ورسې تعلیم وکړه دې ته مختلف ملت ته څه کوي دې خپل سوالې ته خو جنو ته تو سم تعلیم ته اساسه نه تاسو دې بس څه کوي دې معلومات راځي.
ډیره مننه کور ودان. راځي اغلی اسات په همدی وغږی چې تاسو له ډیر ستونزو سره په خوګینو لسوالی کې مخ شوی او له هم هلتنجونی په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبقې. راځي تاسو وایي چې تاسو د وی مدني فعال د وی افغان په توګه هغه ټولنې ته څه کړی دي څه کار مو کړی؟
وګورې ما ول چې زه هم د غوس فعلاً هم لستوندو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله لم زده کړه لسانس مې هم نه دی تکمیل کړی خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ زما غټولنه زما غسیمه زما د زده کړو وسم خند دی وغوی وای چې یو جلې کډی د زده کړې هم وکړي ډیر مبارزه وکړي کورنۍ ډیر ملاتړ وکړي باید دولسم سن نرسته زده کړې ونکړي هغه یا د زده کړو غارزښت وسم هغه ول سوالي هغه خلکو کې کم دی یا دوی خنه غني دوی وای چې د وینجلې لپاره هیڅ زده کړه هیڅ یا کای انجلې لوړ زده کړې کوي ماستری کوي ډاکټورا کوي لیسانس کوي هغه ته هیڅ داد نه دوا کوي هغه باید لاړ شي کورنۍ کې کینی واده وکړي بل څوک دغه دغه مسائل دغه وسم زد دغه ستوندو سره مخ یم لدی ستوندو سره سره دا چې ما په هندون تلاړم دا چې خورځم بشپړ کوم مال بل قدم دا وغوښتو چې زه رسنۍ یو تلاړم مال تر رسنۍ یو کې لومړنۍ غږ سمام دا و چې راځي دا ختمه کوچی خزه یاد کور دی یاد ګور ده
یو اړیکه بر واخلو رسته بس تاسو خبرو ته راشو مهرباني وکي خغله پښتون
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو باندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو د تاسو مېلمنه ته
علیکم سلام خره غلاس خغله پښتون
څه درو دي خوري د تیرسي اختر مبارک در سوا یو فصل دی تاسو مېلمنه په مبارک عمر ځان نظر کولای شو اتیان په افغانستان کې خورا یا چې اسرائیل کامیاب مېرمن بولم چې انو زدي خرافات او ریواجات سره وتلې ده او د خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه تر سره کوي وسو څه زمینی ده د دې سیم په څنډه ده چې تاسو د یو پاري مېرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري ځخلګو اوریدل دي او څومره په بازي موارد کې خلک به د مدني ټولنې څخه سوء استفاده کوي بختل پنه په باندې تاسو د نام خو بچا سوء استفاده نه کوي خپل پنه په باندې او بل تر څنګه نه داد نورې شي څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو او خپل کورنۍ هم کاته سره کې تر تاسو په شان زه ته ورسېږم
کور وته خو لمړی به دې تر شو چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څو تاسو بیا دا ونه کوله
ما یادونه زم دې کول چې لدوم رستون سره سره شي زه خوندي فارغه شوم په وانتون د ملار پیدا کړل ور سره څنګه دا چې ما رسنه یو سره کار پال کړل زما یو ځنه هدف هم دا و چې زه پر رسنه یو کې دا سی یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یو جواب پیدا کوم زه د خنات یو جواب پیدا کوم او زه په هغه څو پویګم چې نوري خزي په پویګي ولی راخستل نه شي ولی غږ جګول نه شي مثلا زموږ خواندي ډیر څه زغواړي غواړي چې خونځي تلاړ شي غواړي چې پونتون تلاړ شي غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی ځکه خونځي ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ځکه پونتون ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ولی دغه د خنات جبا یو انجلې سره نه وسی غواړي چې دغه څه وکي خپل کورنۍ ته دغه څه وي خپل خاوند ته دغه څه وي پلار ورور ته دغه څه وي ولی نه شي کولای کله چې زال تلاړ مال ته هم لبیلابې لسونو سره کورنۍ مخالفت وکي د پلار ناسکه ورونه نور د تر زمان دوی راجیک شول زمان مخالفت وکړي چې ولی یو څوک یو پښتنه انجلې پرسنې وکړي کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې تراتلم چې څنګه د مرستون سره سره تاسو رسنې تراغلي او رسنې کوم کار پیل کړ؟
بول چې زه دغه هدف لپاره لاړم. کله چلته زلاړم ما چې لمړنۍ کار پایل کې ما خپل ادارې ته همدغه یو خبره یوړل چې ما ورتول چې ډیر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزی د افزارو په توګه استعمالیږي، خزی په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ورباندې کیږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه غواړم باید ټولنې ته ورسوم. مالته بیلابیل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړي. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډیره د دې لټ کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون پښتنې ته راشو دا چې تاسو څومره توانېدلی د خلکو غږ پورته کړی.
ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کیږي، ډیر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډیر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یوه افزار په توګه استفاده کیږي. او بدبختانه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویل شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډیره زیاته ده، ځکه هلته په شمیر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمیر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لار هواره کړي یا ورته اسانتیا رامنځته کړي، هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده، د یوې ښځینه غږ وزي، دا نه دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوه انسان نشي راڅرګندېدلی، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپله وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق کوم دی یا هغه څه چې دای لري، هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي، څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي یا هغه چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی یا ځوانانو سره کار کړی دی بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه کړي، زه ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هغه خلکو لپاره کړی هغه همدا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره ما یو ویډیال شمه چې
سره لستون څه غواړي دغه کارونه تر سره کړی او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بلابل رسنۍ سره کار کړی، اوس ویل نه هم بلابل رسنۍ سره کار بوختم، وړم لم دغه برخې د خزو غږ ورسوم، خز چې خلک نیمګړي ګڼي یا خز چې خلک د دې استفادې په توګه ترې استفاده کوي، لاغه فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا شی الته مونږ بلابل مدني ټولنو سره کار کړو، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کښېناستو، مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړي، هڅه وکړي، کورنۍ ته مخینات ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځئ له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې انجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو یو ښځینه باید یو پیلوټ شي، یو ښځینه باید یو انجینر شي، یو ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړل دی، دا دوه دی ولی دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه د کار نمونږ سره شوی دی غواړم چې دغه کار وشي.
رزو دې ته چې تاسې په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یی، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره ترسره کړي؟ خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې، له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم. تاسو میلمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیله ونه کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجی کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د ماده خورجان څخه دا یو پښتنه ده د سیحای ستا په دغه مبارزه یا په دغه لار تعقیب کړي څومره هم دوه سره محمد سوي دا د ستا واده کړی کنه؟ دا درېم سوال مې دا ده ک چیرې ته چا سره واده کوي هغه ستا هم فکر به یې کنه؟
کورم وطن رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغه کې ګورو سبدي پښتنې ته هم بش.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي، په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسوله وم. فیسبوک فعالیتونه بیلابیل و، د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې، د فونتون استادان مو راوستل. ډېر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دي چې وخت زه باید یوه رهبر اوسي، دغه کار ته مو ډیر کار وکړو. د پوهنتون استادان مو راوستلې، د پارلمان وکیلان مو راوستي، د ولایتي شورا وکیلان مو راوستلې، دلته مو کېنولې، نورې خزینه مو راوغوښتلې، تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلې، متعلمینې محصلینې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ دلته کېنئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده، د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، خزه چې یو بل دند لري، دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واوري تر څو تاسې هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګه کې تاسې هم لا تشویق شي وهڅیږي. دلته د خزینو شمیر ډیر زیات او بل برخه دا و چې مون ډیر کوشش پدې وکړ چې موږ هغه چې ورتیاوي پوچی دغه ورتیاوي راخکار کو. مثلا یو خمسال دا ویل شم چې موږ خي رسامانی لرو خزینه وکي، کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځي تلار شي تاسو بل توګری شي په لزګونو متعلمین هغه ډیر خي هنرونه لري، رسامیانی کوي، بیلابیل شاعران دي، لیکوالان دي، ولی د دوی دغه هنر او د دوی دغه ورتیا ترام دغه حادثه چې دوی له دولسم سن څخه فارغ شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې ني یا کم متعلم پونتون تزي حاصل کیږي، نو دغه شاته پاتې کیږي. موږ ډیر کار پدې وکړو چې دوی وهڅو، دوی لا تشویق کړو او دوی د غوړتیاوي ښکار کړو. خوشبختانه بوې مې چې آلته موږ چې څوک راوسی دي، تر ډیره کاری فرصتونه ورته رامنځته شي ودي، ځکه آلته بیلابیل ځوانان راتله، د پونتون سازان راتله، بیلابیل ادارو مشان موږ راوغوښتل، هغه خپل خبري خپل پروګرامونه شریک کړل. تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل، او اغه ستونزې چې خلک قرباني نه وکړه کوله، موږ ورته ول تاسو ولسته وضاحت ورکړي. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې، هغه ویل چې موږ ورتیا یې ولی دغه لپاره کار ونه کړو چې هغه خپل ورتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو.
کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې خزینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري، هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري. کوم نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي، بیا دندې پرېږدي، تاسو هلته کار کړی دی، که چېرې راته ووایي چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې جونی ونی شکوالای ډیره مودل رسنیو سره پاتیشي؟
بالکل، ما مخ یو څه یادونه د خبر خو وکړل چې د نګرار پر رسنیو کې لوی ستونزه امدا ده، او لوی انګورتیا امدا ده چې الته خزي ډیره زیاتې کمی دي، او زیاتره خزینه چې راځي هغه د رسنیو د تشې د لیکول لپاره راځي. مثلا ډیر خبره پدې نه کیږي چې یو خزینه په یو رسنیو کې څومره ورتیا لري، یو خزینه په یو رسنیو کې د دې غک څومره پیوړې دی، او د دې دغه څومره خلک اوریا د دې غک څومره د دې جوګه چې په خلکو باندې خلکو قرباني باور وکي او په خلکو تاثیر وکي دې ته څوک نه ګوري واځي دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې کده لس نارینه غوږوزی د یوې خزینه غوږوزی او تر ډیره به وایي چې دا شی و کلتوري ټولنه د سنتي ټولنه ورته وایي الته خزینه یا سندریزه خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر ډیره خلکو ورسره علاقه نه لري خلکې د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي خلکې د ساتیرۍ لپاره اوري او بعد وختونه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه
اوري. خپله تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی.
موږ بېلابېلو ښځینه سره کېناستلو، په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحاز ته د یوې انسان منحاز د دغې ټولنې د یوې غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړې شي وړتیا ولري، ولې وړتیا سوځېږي په غرسنۍ کې بیرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بیرته ځي په کور باندې کښېني.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟
ستونزې که زه یې درته ووایم چې همدغه بیګا زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کډه موږ کابل ته راوړې ده، ځکه زه په ننګرهار کې لله بېلابېلو ستونزو سره مخ وم. مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه وو، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک و چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، ما هلته خپل مسؤول ته و هغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم.
ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي، تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
نه، ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوان یم، اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم. او په افغانستان کې بلویه ستونزه بدبختانه وایي چې کله یو نجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی. یو خدا دی چې تر ډیره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي، بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بیل ژوند ته داخلیږم او هغه ژوند رانه پاتې کیږي، هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم. او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. موږ وایو مال ته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړو موږ ورسره کوله، موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مقینات ورکړئ چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کړئ، هغه عمر چې تاسې متعلمین یا محصلین یا هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ، کورنۍ مقانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړي چې مبارزه وکړي، که غواړي چې مخته تګ وکړي، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسې له فکر سره جوړي، تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یوه نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي.
سیاست کې مو هم کار کړی دی، که غواړي کار وکړي په لنډه توګه.
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده او دا نه شو هیرولی چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې، دلته سیاست نومونه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې پخپله زه د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یو سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یو سیاستمدار اوسم، ولې داسې یو سیاستمدار نه چې د خلکو له باوره بده استفاده وکړم، یا د خلکو یا د خپل د ښځو لښتونه د افزارو په توګه استفاده وکړم، بلکې زما غوښتنه به دا وي چې زه داسې یو سیاسي ایډیال اوسم د نورو خویندو لپاره، تر څو نورې خویندې زما لښتونه زما هغه له حرکت او له پرمختګ نه هغوی یو یو عکس واخلي او هغوی مبارزه وکړي.
ډیره مننه له اغلی هیلې اسات څخه. او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم. تر بیا خادوسی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.